سپینی خبری
روک و راست
سپینی خبری
روک و راست
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د امریکا غږ آشنا رادیو په وپانه باندې زمونږ لیدونکو زه سید سلیمان شنایم او د سپینې خبرې یا روکو راست خبرونه کې زه او زما همکار احد عزیزاده صاحب ما سره په سټوډیو کې دي. نن د خبرونه مخته وړو د بحث موضوع زمونږ دا چې په لویدیځو هیوادونو کې افغان کډوال د ډیرو ستونزو سره مخ دي او ګڼ شمېر یې لا هم کوښښ کوي چې د غیر قانوني لارو لویدیځ ته ځان ورسوي. د افغانانو د مهاجرت او کډوالۍ د بد وضعیت د سمون په اړه موږ نن د میلمنو نظرونه اخلو. تاسو هم کولی شئ خپلې پوښتنې یا نظریات د امریکا غږ په فیسبوک پاڼه باندې چې موږ همدا پوښتنه او همدا معلومات شریک کړي هلته یې موږ سره شریک کړئ. موږ به لږه شیبه کې دا بحث پی پیل کړو.
شنونده عزیز، ما هم سلام خود خدمت شما تقدیم میکنم. خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما هستیم با تقدیم ای برنامه روک راست سپین خبری. امرقمه که جناب آشنا صاحب موضوع رو با شما گفتن، در نیمه اول سال جاری میلادی گزارش شده که آلمان به تعداد 7861 پناهجو را از جرمنی اخراج کرده که 659ش افغان بوده. از طرف دیگر دیدبان حقوق بشر گفته که آلمان به چند کشور غربی دیگه به وعده های خود مبنی بر تخلیه افغان های تحت تهدید طالبا از افغانستان عمل نکردند. موضوع برنامه امشب به همی اختصاص دادیم و دو تن از مهمان های عزیزم دعوت کردیم که با ما باشن مناظراتشان بیان بکنن، ولی قبل از او شما را دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
ویان سید سلیمان شاه. بشری حقوق یو نړیوال سازمان ویلي چې د جرمني په ګډون لویدیځو هیوادونو افغانانو ته د پناه ورکولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ ویلي چې جرمني او څو نور لویدیځ هیوادونه په خپلو هغو ژمنو کې پاتې راغلي دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوتلو او قدرت د طالبانو له رسېدو وروسته یې تر ګواښلاندې افغانانو د تخلیه پړه کړې وې. د بشري حقونو د څار د دغه نړیوال سازمان د آسیا د څانګې مرستیالې میرمن پاتریشا ګاسمن په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ د زمري د میاشتې په 20مه د دغه سازمان په انټرنیټي پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې دا وخت په افغانستان کې د طالبانو د ګواښونو د دوام له امله ډېر افغان فعالان او خبریالان د ځان د ژغورنې لپاره په پټو ځایونو کې ژوند تېرولو ته اړ شوي دي. میرمن ګاسمن زیاتوي چې په کندهار یا کابل کې د بند پاتې افغانانو د واتس اپ له لارې د هغو پیغامونو لړۍ اوس څوکه شوې ده، خو درېدلې نه ده کوم چې نوموړی د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې ترلاسه کوي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د هیومن رایټس واچ نړیوال سازمان وایي نږدې 9000 افغانان چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د پوځ سره د ترجمانانو او یا همکارانو په توګه کار کړی وو او د ځانګړو ویزو منتظرو بل کوم ځای نه لري او له موقتي سرپناهونه د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه څلور تنه سړي تښتونکي د شنبې په شپه کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د پوشت دامان په سیمه کې د عملیات په مهال وژل شو چې درې ورځې مخکې د محمد امین په نوم د کابل یو اوسیدونکی تښتولی و. د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د ادارې یا اوچا مامورانو ویلي چې د تیرو دوو کلونو په موده کې د دغه نړیوالې ادارې د بشري پروګرامونو 10 تنه کارکوونکي په افغانستان کې وژل شوي دي. نن د یکشنبې په ورځ سهار وختي د پاکستان د پنجاب په ولایت کې پر عمومي سړک د یوه سرویس موټر او یو ولاړ وین موټر ترمنځ د ټکر کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا امنیتي سرچینې وایي چې د خیبر پښتونخوا ولایت د شمالي وزیرستان په علاقه کې د کارګرانو پر موټر په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 11 کارګران وژل شوي دي. تر اوسه لا د دغې چاودنې مسؤلیت کمې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند UN د شنبه په ورځ د زمري پاتشتمه وویل چې پولیسو د بهرنی چارو پخوانی وزیر او د نوموړي ګوند مرستیال شاه محمود قریشي نیولی دی. همداراز د اسلام آباد پولیسو نن د یک شنبه په ورځ د بشري حقوقو د یوې پیژندل شوې مدافع میرمن ایمان زینب مزاری او د پښتون تحفظ تحریک یا PTM د یو مشر علي وزیر د نیولو خبر ورکړ. دا واشنگتن دی. په مالیزیا کې د پنجشنبې په ورځ ناوخته لږ تر لږه 10 کسان هغه مهال وژل شو چې یوه مسافروړونکي کوچنۍ الوتکه د کوالالمپور په شمال کې پر یوې عمومي لارې راولوېدله. د تایوان په شاوخوا کې د چین نظامي تمرینات چې د شنبې په ورځ د زمري پاتشتمې پیل کړي وو دوام لري. که څه هم چې چین وای دا تمرینات یې په متحده ایالاتو کې د تایوان د جمهوری رئیس د مرستیال ویلیم لای د تم کېدو په وجه د غوسې څرګندولو په خاطر کړي. کارپوهان باور لري چې دا تمرینات هغه سرمشریزې غونډې ته د چین ځواب دی چې د متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا مشرانو د جمعې په ورځ په کیمپ ډیوډ کې وکړه. د چین د نظامی تمریناتو په ځواب کې تایوان له خپل هوایي اډو نه د F-16 جټ الوتکو په ګډون محاربوي الوتکې فضا ته پورته کړې. د چین د دفاع وزیر لی شانګ فو په دې ونه کې بلاروس یا سپین روسیې ته د خپل سفر په وخت اعلان وکړ چې چین به په سیمه کې د روسیې له هغه نږدې انډیوال سره په نظامی برخو کې خپل همکاري پراخوي. په داسې حال کې چې د لویدیځې افریقا د هیوادونو د اقتصادي ټولنې یا ایکواس استازي نږدې ته تللي او کوشش کوي چې د هغه هیواد د جنجال لپاره یوه ډیپلوماتیکي لاره ولټوي. د نیجیر د نظامي حکومت مشر خبرداریا ورکړې چې پر هیواد به پوځي برید اسان نه وي. په زرګونو اسرائیلیانو د شنبه په ورځ د اسرائیلو د موجوده قضایي سیستم د بدلون په غرض د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د خلاص ائتلافي حکومت د پلان په خلاف مظاهره وکړه. د متحده ایالاتو د ګمرکاتو او سرحدي خوندیتوب د ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال د مارچ له میاشتې نه د جون پورې څه باندې 8500 موریتانیان په غیر قانوني توګه د مکسیکو په لاره متحده ایالاتو ته راغلي دي او په داسې حال کې چې د سمندرونو د اوبو د ګرمېدو په وجه کورل ریفس یا مرجاني ډبرې د نابودۍ له ګواښ سره مخامخ شوي، چاپیریال پیژندنې یوه ډلې د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته د رغولو هڅې کوي. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
شما د عزیز خوشاله سیم کې شنونده ما و همچنان بیننده ما سیم از طریق ماهواره صدای امریکا. اما رقمی که در آغاز گفتیم آلمان 659 افغان اخراج کرده، کسایی که پناهندگی تقاضای پناهندگی کرده بودن و در عین زمان دیدبان حقوق بشر گفته که کشور آلمان و چند کشور غربی دیگر به وعده های خود مبنی بر تخلیه افغان های تحت تهدید طالبا عمل کردن. برنامه امشب به وضعیت عمومی افغانهای پناهجو و پناهنده ها در بخصوص در کشورهای غربی و دیگر کشورها هم اختصاص دادیم. دو مهمان عزیز دعوت کردیم که با سوالای ما جواب بگویند و اوضاع و احوال پناهنده و پناهجو را در کشورهایی که زندگی میکنند و از کشورهای دیگه که اطلاع دارن برای ما و شما بگوین. اول ببینیم که مهمانای ما با ما هستن، یعنی جناب احمد راتب فقیری مسئول فدراسیون پناهندگان اروپا در هلند. شما با ما هستین؟ آواز ما رو میشنوید؟
بله، سلام میرسانم به شما عزیزاده، همچنان به همکارای شما و به شنوندهای عزیزتان.
و جناب گلولی پسرلی مدافع حقوق پناهنده، شما هم آواز ما رو میشنوین؟ با ما هستین؟
سلام و احترامات تاسو و میمت.
تشکر از حضور هر دوی شما. در آغاز به اجازه آشنا صاحب میخواستم یک نظر کلی از شما بپرسیم در مورد وضعیت پناهنده ها در اروپا، برزی که آلمان اخراجش رو کرده و دیدبان حقوق بشر ما مطرح که گفتیم انتقاد کرده بر این روند و گفته که به وعده های خود عمل نکردن کشورهای غربی. آقای فقیری، اگر از شما شروع کنیم، جناب پسالای سب هم به تعقیبش میتونن نظر خود ارائه بکنن. وضعیت در هلند که شما تشریف دارین و در سایر کشورهایی که شما چنین فراسون سرتاسری اروپایی هم دارین چی گونه است؟
البته سوال بسیار جامع، ولی باید بگویم که وضعیت بر پناهنده های افغان مشکلات خود داره، هم در کشور هلند هم در سایر کشورهای اروپای غرب که ما اونجا فعال هستیم، ولی در مجموع پناهنده افغان بایش برخورد نسبتا بهتر میشه نظر به مثلا قبل از طالبان، و اون زمان سخت گیری به مراتب زیادتر بود، مشکلات پناهنده به مراتب بیشتر بود. اول این کشورها چون میفهمن که دیگه پس روان کردن افغان ها به افغانستان کار است که صرف به حالات استثنایی شاید به او دست بزنن و فعلا نظر به وضع امنیتی و وضع حقوق بشر در افغانستان ممکن نیست. کسایی که تازه میان و همچنان کسایی که قبلا آمدن، از اینا هنوز هم خواستار از این هستن که باید ثابت بسازن که جانشان در خطر بوده، ثابت بسازن که شخصا مورد آزار و اذیت قرار گرفتن و هنوز هم حالات عمومی را، شرایط عمومی را به حیث دلیل پناهندگی قبول نمی کنن. اما همی حالت هم بهتر از دو سال دو نیم سال پیش است، مثلا که هنوز در افغانستان جمهوری اسلامی بود و طالبا قدرت نگرفته بودند اونجا. در قسمت از این که شما گفتین که آلمان 650 نفر اخراج کرده و یه گزارش ما هم اطلاع داریم، یه گزارش درست است، منتها تعدادی که آلمان اونا رو اخراج کرده یا یکی کسایی است که مرتکب جرایم جنایی شدن در گذشته و یک تعداد زیاد از اونا ذخیره شده بودن که اخراج شدن، یکی هم کسایی که در جریان تحقیق و بررسی که در مورد دلایل پناهندگیشان و اینا میشه برای دولت آلمان شک پیدا میکنه یا در سایر دولت اروپایی که آیا اینا مربوط به یعنی مخالفت با طالبا و گروپ های تروریستی دارن یا یکی مربوط از اونا هستن و دلابلای دیگه پناهنده به حساب خود زدن و به کشورهای اروپایی آمدن و این چون مسئله امنیتیشان است، میترسن از اینکه باز هم عملات صورت نگیره، باز هم انفجاراتی یا پا به وجود نده، به خاطر یک ایده را اخراج میکنن. منطقه اگه می شمار 650 را اگه در مقایسه با دودید 100,000 افغان که در آلمان است مقایسه کنیم، با سیدادشان سر کم است.
منن فقیری سب کرد ودان او بیام ستری مشی، تاستم سلام علیکم، او گلولی پسرلی سب تاستم سلام علیکم، ستری مشی پروگرام تا دا یو برخه ډیره واضح شول چې ولې آلمان مثلا ځنی افغان کډوال بیرته شړي. امکان لري چې دا په ټولې اروپا کې چون د شنګنګ ایریا سیمه ده یا مثلا د اتحادیه ده، ممکن چې ځنی مقررات مشابه چې هغه د توریزم اړوند یا نور کوي شاید تولیږي، مګر ستونزه دا ده چې ډیر افغانان هم دغو هیوادونو ورسره ژمنه کړې وه چې د افغانستان نه په دې تیرو دوه کلونو وضعیت چې په افغانستان کې راغلی دوی ته د بشري پناه ورکولو یا په نورو عمرو کې ورته پناه ورکړي، یا یې درېیمو هیوادونو ته ایستلي دي او یا یې داسې تشویق کړي دي چې تر اروپا پورې په هر طریق چې ځان ورسوي چې هغه کټګوري کې دوی راشي، مګر ډېر شمېر یې په لارو ورک دي، ډېر شمېر په نورو هیوادونو کې مصرف نشي ورکولی، پراته دي په همدې تمې او دوی نشي ایستلی. داسې کومه لاره شته، کومه نړیواله مؤسسه یا کوم څوک شته دی چې مثلا غیر د دولتونو د چوکاټ نه د دغو افغانانو د سرنوشت لپاره یو کار وکړي، د دوی د مسؤلیت د ژوند خصوصا او خصوصا هغه فامیلونه چې ماشومان لري؟ پسرلی صاحب
وعلیکم السلام، ډېر زیاته مننه ستا ټولې خبرې په ځای دي او زه فکر سره هم موافقم. یونیسیال چې د ملل متحد اداره ده هغه په دې برخه کې وایو ایم چې د انټرنیشنل مایګریشن اداره ده د ملل متحد هغه مرسته حکومت کې خو بدبختانه کوم وادې چې افغانانو سره شوي وي هغه نه دي پزر شوي. جرمني په اروپا کې جرمني ټول نه زیات کومک کړی افغانانو سره، دا اوس څوک چې افغانستان جمهوریت ونړېده هغې نه بعد جرمني په اروپا کې ډېر زیات افغانان منلي، افغانان راوست. برطانیې همدغه نن پرون یو اعلان کړی و چې موږ په دې دوه کالو کې 15,000 شاوخوا افغانان راوست دي او کومک مو سره کړی او نور تقریبا یو څه زیات افغانان راوستي هغه چې دوی سره کار کړی په مختلفو برخو کې د ملي اردو سره او دوی امنیتي ځواکو سره. خبره دلته ده چې زیاتره هیوادونه په اروپا کې مخکې چې شاوخوا 40% افغانانو هغه کې د کیسونه منل کېده دي پنا غوښتنې اوس چې دی هغه تقریبا 90-95% ته رسېدلي د څوک چې افغانستان نړېدلی افغانستان دولت چپه شوی دی. نو دا یو د افغانانو لپاره مثبت ګام دی که څه هم د افغانستان لپاره بدبختي ده. په برطانیا کې هم اوس برطانیا حکومت غواړي چې پوهېږي چې افغانستان ته افغانان نه شي لېږی، که څه هم مجرمین نه وي ځکه افغان دوی طالبانو سره کوم اړیکې نه لري، نو بیا دوی داسې کوي چې غواړي افغانان مثلا بل یو درېیم هېواد ته ولېږي. دوی رواندا سره یو اګریمنت کړی چې هلته به مهاجرین لېږي، ځکه غواړي دوی مهاجرین وډار کړي چې دلته راڼې چې په برطانیا کې ورته کښتۍ درولې دي، دلته غټ غټې کورنۍ کښتۍ کې کورنۍ ورته جوړ کړي راوستي دي چې خلک مهاجر په دې وډار کړي. تقریبا په 2008 کې 80 افغانان په کښتۍ کې برطانیا ته راغلي وو، په 2023 کې هغه تقریبا 8,000 ته رسېدلي دي. ډېر زیات افغانان مخکې افغانان برطانیا ته کم راتلل، اوس د هغوی هغه زیات همدغه چې په جرمني او اتریش او سویډن او فرانسه کې ډېر زیات دي. نو دا وانه مشکلات څه هم د مخکې نه لګرا کم سوي دي، خو اوس تعداد ډېر زیات شوی. نو دولتونه نه پیږي چې هغوی سره څنګه هغه وکړي، خصوصا افغانان سره چې وادي کوي. تقریبا برطانیا کې اوس هم 3,000 خلک په هوټلو کې پراته دي او 10,000 نه شاوخوا پورته په پاکستان کې په انتظار دي ویزې ورکول شوي دي، ولته د کورو د نشټوالي د عمل حالت پراته دي او زیاتره زموږ هوټلو ته راغلي وشته چې ماشومان دلته پلار مورې والته پاتې یا مور دې ته پلاره پاتې یا پلاره دې ته مور پاتې دي، چې په داسې حالاتو کې خلک راګیر دي. دا تیر دوه کالو کې ډېر بدبختیانو سره مخامخ دي. حکومت کوشش کوي چې کومک هم مرسته وکړي، خو دا نفوس داخله ډېر زیات دي او دوی وایي چې تر څو موږ خلکو ته کورونه نه پیدا کړي نور خلک موږ نه راغلو، خصوصا برطانیه دغه نظر خپل کړی دی.
تشکر جناب صلی الله علیه. آقای فقیری شما گفتین ابتدا داره که مثلا آلمان اخراج کرده اینا کسایی هستند که مرتکب جرایم جنایی شدن و ای از سابق هم آلمان هم این کار کرده ابتدا در وقتی که هنوز طالبا در افغانستان نامده بودن ابتدا افغان ها را خارج کردن، ولی آلمان تعهدات دیگه هم کرده در برزی که اکتیداد افغان ها را باید وقتی که امراشون در افغانستان کار کرده باید بیارن، یکی و دیگه کشورهای اروپایی همچنان دیگه مثلا اکتیداد زیادی هم هستن در اروپا که هوادار رژیم طالباستن، که اونا با وجودی که حکومات اروپایی طالبا را به رسمیت نشناختن اینا از اونا به انواع مختلف از طریق شبکه های رسانه های اجتماعی مثلا تبلیغات میکنن، به نفع از اونا گپ میزنن. ای هم یکی از دلایلی است که حکومات غربی میخواین یک تعداد افغان ها را تحت تعقیب داشته باشن و اونا را بالاخره به افغانستان پس دوباره بفرستن؟
بله، البته دی موضوع یک نکته باریک وجود داره و مسئله آزادی بیان است. کسایی که در اروپا زندگی میکنن و صرف نظر خود میتن، مثلا در مورد یک عمل طالبان تایید میکنن یا میگن که بنا مردم است، این در چوکات آزادی بیان مورد تعقیب و مورد سرش توجه زیاد صورت نمیگیره.
ولی در حالی که اگر گفته باشن هم که از خاطر طالب ها یا فرار کردن، در اون صورت هم نمیشه؟
اگر البته مورد سوال قرار میگیره، مسئله درخواست پناهندگیشم. اگر از یک طرف بگویم ما از طالب ها فرار کردیم، از طرف دیگه باز کم امروز در رسانه های اجتماعی از طالب ها دفاع کنن و البته دولت های اروپایی رسانه های اجتماعی را هم شدیدن زیر کنترل دارن و میتونن که در این صورت یه اشخاص را که در واقع خودشان با عمل کرد خود اما دلیل پناهندگی خود زیر سوال میبرن، با اینا برخورد قانونی بکنن. منتها به یک بار دوبار این مسئله نمیشه، به صورتی که البته بعض اشخاص هست که به صورت دوامدار یک به خود به یک تبلیغاتچی طالبا مبدل ساختن، زیاد تبلیغ میکنن. این و اشخاص معلوم دار که مورد توجه منفی هم استخبارات و هم مقامات دیگه پناهندگی کشورهای اروپایی به طرف از اونا جلب میشه و بالاخره از خود سوال میکنن که آیا اینا واقعا در افغانستان مشکل دارن با همی نظریاتی که دارن، با همی موضعی که دارن، اینا از افغانستان به خاطر مشکلات برآمدن یا به خاطر ازی برآمدن که زندگی خود بهتر بسازن و از آزادی هایی که در اروپا دارن استفاده سو بکنن. منتها یکی کشتر هم گفتم این به شرط است که از مسرحت استفاده از آزادی بیان شخصی بالا بره. مثلا در بلژیک چند وقت پیش موارد بود که اشخاص زیاد تبلیغ میکردن و این رسانه شدش افغانهای دیگه امضا جمع کردن و بالاخره با مقامات سپردن. این نوع چی ها میشه امکان شد و ولی در مجموع یک افغان حق استفاده از آزادی بیان رو داره، ولی یک عمل کرد یا پالیسی طالبا مورد تاییدش باشه و میتونه آزادن رو بیان کنن بدون ترس، به شرط از اینکه به یک سیستم تبدیل نشن در تبلیغاتش.
مننه. یو دا موضوع ده چه یو تعداد مهاجرین یا پناه غوښتون کی چې په اروپا کې خصوصا دی شاید د سیستونز ولري چې په ماغه ملکی او د کاغذ او د ژبه یا بل ستونزې چې مشکل نشي جوړ نشي حل کول خپل او د دلیل نشي توجه کول د پناه خستلو وشړل شي. مګر یو تعداد نور دی مونږ هم دانن یو راپور درلودو چې د فرانسې نه دوی د انګلیش کانال د لارې نه مثلا کوشش کوي برېټانیې ته واوړي او دغه دوه هلکان چې یو ادریس نومېدو 22 کلن دی او بل فکر کوم فواد نومېدو 15 کلن، د دوی قصه ډېره زړه بوږنوونکې وه. په ده چې په وړې کښتۍ کې تلل او بیا پې هغه چاودلې ده که خرابه شوې کښتۍ ډوبه شوې وه، د دوی شپږ ملګري په کې مړه شوي وو، دوی په اوبو کې هم غرق کېدو حالت کې وو، لامبو یې کړې اما بالاخره یې نجات ورته ورکړی او بېرته یې وړي دي فرانسې ته. مثلا دغسې تعداد کسان چې پوهیږي هیڅوک سرپناه نه لري، هیڅوک ورسره څوک نشته او حکومتونو په سطحې ټولې دنیا ته میډیا ته راوځي، څه دلیل دی چې اوس هم نه قبلوي؟ څه دلیل دی چې دوی دپاره د یو مسؤونه ژوند تضمین نه شي ورکولی؟ مثلا پسرلی صاحب،
بله اشنا صاحب، دا ډېر یو ښه سوال دی. اوس دغه بد شپږستان چې وروسته زموږ افغانانو دوی د خدای وبخښي هلته به فامیلینو منې بد حال تېر شوی وي او دا کښتۍ کې چې برطانیا ته خلک راځي فرانسې نه، دا ډېره یو خطرناکه لاره ده. دا د دنیا مصروف ترینه چنل دی د کښتیانو او دا ډېرې ژورې اوبه دي، نو په دې وړکۍ کښتۍ کې دلته راتګ ډېر دا به یې څوک ونه کړي، خو خلک له مجبوریته کوي ځکه چې برطانیه له اروپا نه وتلې ده، خلک په لاروي کې نه شي راتلی د ګمرکات د وجه نه. دا تاسو سوال په جواب کې دا باید وایم برتانیا خلکو ته وایي افغانان هر چاته وایي چې تاسو په چیرته رښتینی مهاجرین رښتینی پناه غوښتونکي کې تاسو باید فرانسې کې پاتې شئ، تاسو ولې فرانسې کې پاتې نه شوئ، تاسو ولې ایټالیا کې پاتې نه شئ، تاسو پنځه ملکونه راتېر شوئ برتانیا ته راغلئ، برتانیا دا خبره چاته
نه رښتینی مهاجر چاته وایي وبخئ. څه مطلب رښتینی مهاجر؟ یعنی کوم کریټیریا لري، کوم شرایط؟
مثلا جنوین ریفیوجی ته وایي چې تاسو ژوند په خطر کې افغانستان کې، تاسو یو امن ملک راغلی بل ته پاتې شوئ، تاسو چې برتانیا ته راتلئ، تاسو مثلا تاسو اسلام شاپر دی، تاسو اسلام د پناهغښتنې شاپینګ کوئ، داسې نه کېږي. خو افغانان هر څوک حق لري چې هر مل ته لاړ شي، په نړیوال قانون کې، په جنیوا کنوینشن کې، په نورو نړیوالو قانونو کې، مهاجرین کې. دا کیسه نه شته چې ته باید هغه اول امن ترین مل چې پاتې شي. مګر د اروپایي اتحاد دا قانون شته چې کله اروپا ته داخلېږي ته پیدا مغه اولنی اروپایي هېواد کې، مثلا یا یونان یا ایټالیا یا سپین، هغه هر هېواد ته چې داخلېږي هلته باید ته د پناه درخواست وکړي، ځکه ته اروپایي اتحاد کې دا قانون دی. دا څه هم نړیوال قانون نه دی. خو برتانیا د برتانیا خلک ته وایي چې هر تلاش یې دلته مه راځئ، که څه هم په فرانسه کې ډېر کم خلک دي. تقریبا د برتانیا ته چرایي د شمالي فرانسه کې کالات کې برتانیا ته شاوخوا ډېر ځل خلک د کال د پناه غوښتلو لپاره راځي. دا دوه کالو کې خو شپېته زره ته وخاته وغېنه مخکې پنځه څلوېښت زره تختلو په دالس پنځلس کاله چې زه دلته یم، هر کال ډېر زر نه زیات خلک نه راځي پناه غوښتلو. دا هغې کې ډېر کم افغانان، زیاتره ایرانیان او د سومالیا خلک، د ایریتریا خلک، د سودان خلک، او همداسې د عراق او د سوریا خلک. اوس افغانان پکې اوله درجه دي، مخکې پکې دوام دریم څلورمه درجه کې راتله. فرانسه تقریبا د کال یو لکو نه زیات مهاجرانو ته پناه ورکوي، یا منی یا اپلیکیشن یا خلی درخواست یا خلی. جرمني همدغه تیر کال تقریبا درې لکه مهاجرانو د پناه درخواست اخیستی. برتانیا خپل هغه کوم شعر چې باید وکړي، دوی سره باید مرسته وکړو، کومه کې برتانیا هغه نه مني. برتانیا غواړي چې خلک په دې وډار کې تاسو موږ شپږ زره مایل رواندا ته لیږو، تاسو مثلا کښتۍ چې برتانیا یو قانون تیر کال پاس کړ چې چته غیر قانوني راځي، تاسو ته مثلا کومه اسناد هم درکو، تاسو ته صحیح د مهاجرت او د کډوالۍ اسناد نه درکو، تاسو ته دایمي اسناد نه درکو، تاسو ته موقتي اسناد درکو چې فامیل نه سره واسطه درس نه سره ویلې، او تاسو سره به حکومت کومک نه کی په دې پیسو په برخه کې. بیا یو بل قانوني دي کار کې پاس کړ، دا قانوني دي په خاطر پاس کړ څوک هم چې غیر قانوني راځي هغه کیس بيخي نه خلي، هغه عریضه بيخي نه خلي. دې مطلب دا چې شپته زره تلوي زره څو مخالک چې راځي، دا په یو لیمبو کې، په یو حالات کې بيچ په یو غوړ چې د ارمیت په بیسو کې واچي، د کشتانو کې واچي، رواندا ته، یا کوم بل هوا طالبانیا ته، کوم بل افریقایي هوا ته ولېږي، چې خلک وډار کې دلته رانه دي. ته وایي تاسو که غیر قانوني راځي، تاسو ته هیڅ امکان نه چې تاسو دلته پناه واخلئ. او بل خبره ده چې قانوني لارې نه شته. که هم برتانیا ولې چې 5000 افغانان موږ نکاله راباسو، تیر کال یې دې کال کې څلور تل افغانان رښتلی، تیر کال کې څلور رښتلی وو. نو دغه مسایل شته. او برتانیا چې دا اروخ په نور ملکونو باندې دا مسولیت ورواکي، خپل عادي مسولیت نه، مسولیت نه خلې نه منوي. ته موږ چې دا کوم سیاست روان دي، حکومت چې دا ډېر یو رائټ وینګ حکومت دی، د مهاجرینو د کډوالو خلاف د اندازه خاطر یورپ نه هم راووته، او دوی ته په حکومت باندې فشار ډېر زیات دی چې خلک راځي، او موږ خپل سرحدات اول نشو بندوای. او که څه هم حکومت کوشش کوي، خو خلک ته وایي چې موږ دغه موږ اشغال سو، خلک را روان دي، موږ حق هغه نه لرو چې دا بند کړو. کله کله ځینې سخدریزه خلک وایي چې باید ارمی ورولېږي، او کشتیانې په سمندر کې به ته تاو کیږي، وی ولي کشتیانې. او دا خلک چې کله ډوبېږي، بدبختانه د زیاتو دغه تندرو خلکو نظر دی چې خره چې مړه شو چې راتله، خپل خطر یې اخیستی. همداسې خلک چې داسې دوی سره وسي، ځکه دوی باید برتانیا ته رانه شي، که دوی چېرته حقیقي مهاجرین او کډوال، دوی باید په فرانسه کې پاتې. فرانسه یو امنترین هېواد دی.
تشکر پسر اسد. آقای فقری، در هلند و یک تعداد از کشورهای اروپایی، اگر بگویم هزارها نفر، شاید هم درست باشه، افغانهایی که قبل از طالبا آمدن و پناهندگیشان قبول نشدن و منتظر اخراج بودن، در مورد از اونا حال که وقتی که نمیتونن به افغانستان برن، مثلا طالبان میتونن، یکی از دلایل از اونا باشه، چی رو برخورد میشه و یا چی رو برخورد صورت گرفته تا حاله؟ آیا دوباره تجدید نظر شده بر دوسیه های آنها؟ تعدادشان قبول شدن یا نشدن، یا هنوز هم منتظر ازی هستن که اخراج شوند؟ مثلا باز از کشورها رقم یونان باره یا رقم جای دیگی میتونیم کشورهای دیگر هم مثال بتیم که حتی از امتیازات هم اونا خلاص شدن، امتیازاتشان، مثلا پول نمیتیشان، خانه نمیتیشان، سرپناه ندارن. وضعیت در مجموع در مورد او تعداد افغان ها چگونه است؟
تا جایی که همین کشورهای اروپای غربی دمیسایی که ما هستیم مربوط میشه، افغانایی که سالهای قبل آمده بودن و درخواست پناهندگی کرده بودن، درخواست های اکثر از اونا یعنی مشکلات اکثر یکی از اونا داده بودن مشکلات با طالبا بود، چون که حکومت قبلی با واسه تمام نواقص که داشت حداقل تعقیب سیاسی در دوران نبود و با روی کار آمدن طالبا باعث یعنی گرفتن قدرت حکومتی توسط از اونا در واقع خودش تغییری که در شرایط آمد یک نوع تقویت بود برای کیس پناهندگی از اونا. البته یک تعداد بسیارشان بسته شده بود کاملا، یک تعداد هم بودن که مثلا یک محکمه سرشان فیصله کرده بودن وکیلشان داور ادامه داده بود، یک تعداد هم بودن که خود دولت تای اروپایی هم بعد از قدرت گرفتن طالبا برای یک مدت فیصله کردن که هیچ تصمیم به قسمت افغان ها نگیرن، به خاطر از این که منتظر بودن که آیا باشیم ببینیم که طالبا چی میکنن، آیا طالبا یک حکومت مشروع را به وجود میارن که از قابل شناسایی توسط جامعه جهانی هم باشه یا نه. چون که این کار صورت نگرفت دوباره تصمیم گیری را در قسمت افغان ها شروع کردن و خوشبختانه اکثریت از این تصمیم مثبت است، اما سرچیت نه، هنوز هم کسایی هست که باز هم منفی میگیرن، چون که سر دلایلی که در شروع گفته بودن مقامات میگریشن کشورهای اروپایی او رو باور نکردن و یکی مثلا روی کار آمدن طالبا هم به او خاطر نمیتونه که در قسمت از اونا درست معصر واقع شوند، ولی یک چیزی که در نظر داره نیست که پس روان کرده میتونن فعلا جز گروپ های خاصی که یا خطر تروریسم از طرف از اونا وجود داره و یا یکی که مرتکب جرائم جنایی در خود اروپا شدن، این نوع اشخاص به جز این نوع اشخاص دیگرها رو پس روان کردن از لحاظ قانونی و از لحاظ کنوانسیون ژنو ممکن است. به همین خاطر پالیسی در برابرشان باز شده اگر اندازه به تدریج آستاستا اینا هم پذیرفته میشن، جذب جامعه میشن و کمپا آستاستا از افغان ها که سالهای سال منتظر بودن آستاستا تخلیه میشن.
بله و مننه دستاسو د خبرو په امتداد فقیری صاحب پسرلی صاحب تاسو نه به پوښتنه وکم، دا سمه ده چې ځینې هیوادونه مثلا مخکې د مخکې نه خاص شرایط لري چې د یو مهاجر یا پناه غوښتونکي دپاره که هغه شرایط پوره نه کړي هغې ته پناه نه ورکوي یا علني وي چې مه راځئ په غیر قانوني لارو یا بیا اسنادو مه راځئ که نه، مګر دا ستونزه خو باید درک کړي، دا ستونزه خو شته، خلک خو ځي ګورو په خبرونو کې اورو چې په زرهاو مهاجرین او پناه غوښتونکي خصوصا افغانان په مدیترانه کې مثلا د مایانو خوراک شو، ماشومان ورک شلو، په لارو کې لکه د ایران او ترکیې په سرحد کې مړه شوي دي، ورک دي، همداسې په نورو ځایونو کې دا رقم یعنی یو بشري بحران په ډول باندې واقع شوي دي. دغه هیوادونه د دغې ستونزې سره د همداسې د یو اخلاقي لحاظ نه څه کومک کولی شي چې دوی دپاره یو څه وکړي؟ مثلا تاسو یونیسیار یاد کو یا د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره، خو هغه خو هم د دغو دولتونو د خوانه تمویلیږي په یو ډول باندې، هغه خو هم کوم داسې مستقل دولت نه دی، نو ولې دوی داسې یو کومک نه کوي چې دغه منشه د کوم زینه ده، څنګه چې شروع کیږي مثلا افغانستان نه هره ورځ یې نمایندګان ورسره خبرې کوي اما بیا هم خلک فرار کوي او د دغه فرار وخت کې ټول مري، ژوند د خطر سره مطلق مواجه کیږي، یا مشورتي یو لار غوره کی څه وکړي دغه دولتونه چې مفید تمام شي د دغه مهاجرت مخنیوي دپاره او یا د یو حل لارې موندلو دپاره؟
زما په نظر دولتونه باید داسې سوچ ونه کړي چې دولتونه زیاتره داسې سوچ کوي چې افغانان د اقتصاد له وجې راوځي او طالبان هم دا خبره وته کوي چې که هغوی سره کښېنه هغه ته چې خلک د غربت نه ځي موږ خلک تنګ کړي نه دي خلک د بېکارۍ د وجې ځي خو بیا هم دا خلک په ترکیه او د ایران په صورت کې بېزته کېږي ویل کېږي مړه کېږي همدغسې د بلس زموږ سفیر سره په بلغاریا کې غږېږم هغه چې په یو هسپتال کې په سرحد کې تقریبا شل افغانان جسدونه پراته دي په بلغاریا کې نو دا ډېره بدبختي ده او دغه نظام دغه د اروپا دولتونو دا خبره که څه هم مني چې افغانستان کې امن امنیت نشته مثلا امنیت او سولې او څه راغلې ده خو طالبان حاکم دي هغه سیاسي مخالفین لري او خلک شکنجه کوي خلکو سره ظلم او زیاتی کوي خو دا خبر دوی په عام دور نه کوي دوی چې وایي چې هر کیس چې موږ څېړو هر عریضه چې هر فرد څېړو هغه فردي څېړو موږ داسې تاسو نه وایي چې تاسو غونډه افغانان راسئ تاسو موږ اسناد درکو هغه وایي چې موږ ډارېږو افغانستان کې څلوېښت میلیونه نفوس دی کده چې ورته وایو تاسو ټول منل کېږي ټول راځي مثلا برطانیه کې اوس نوي پنځه نوي پرسنټ افغانان ته کیسونه قبلېږي ځینې خلک لس کاله پنځلس کاله انتظار وو اسناد یې ورنه کړل خو اوس په ډېر کم وخت کې هغوی ته اسناد ورکول حکومت هم یو بانه ورته وایي چې اسناد ورکړي نو دولتو ته پکار ده چې د یونیسیار تاسو خبر په ځای چې هغه کوم یو مستقل ارګان نه دی هغه همدغه دولتونه حمایه کوي خصوصا دغه امریکا او دغه شمالي اروپایي هیوادونه چې بنډ مالداره هیوادونه دي هغه سره کومک کوي هغوی باید دوی ته ووایي که څه هم یونیسیار برطانیه ته وایي چې تاسو کوم قانون پاس کوئ دا د جنیوا کنوینشن په خلاف دی دا د مهاجرینو د ادارې او د دغه قانونو په خلاف دی خو برطانیه هغه ډېر څه غوږ ونه نیو همدغه چې په یورپ کې اوس په بلغاریا کې په یونان کې په ترکیه کې افغانانو سره ډېر ظلم او زیاتی کېږي ملل متحد یو وخت نه بلغت پر خپل اواز جګی حکومت نه ځینې دا وکړي نو دغه ملکوت په کار ده چې یو سمیت ونیسي یو کانفرنس ونیسي په لکه وخت چې کله د سوریا جنگو دوی شریان غون منل شریان براله او چې اسناد ور پاندغه د یوکرين یوکرينان دلته راځي هغه ته ویزه نه په کار هغه ته سم جوړه ته کړن برتانیا په دوه کالو کې نیم میلیون شاوخه یوکرينان او د هنګ کونګ خلک منلي دغه پروسه افغانانو ته نور مثلا د سودان او نور د جنگونه دي هغه خلکو ته نشته خو دغه اروپایي وزن په دې باندې که څه هم اسناد افغانانو ته ورکوي چې ورغاسي غیر قانوني په دې مشکلاتو لارو باندې او قانوني لارې او تخلاص کړي خو دې کم څه وخت مخکې جرمني ملان کړی چې موږ قانوني افغانان راغلو انتظار وکړي خو دا هغه کوم خبر معلوم نه شو چې څه او خلک ډېر زیات تقریبا یو نیم میلیون افغانانو افغانستان پرې خچې دوه کالو کې او یو ریپورت چې تقریبا دوه نیم لکه افغانان په افغانستان کې چې هغه دې حق لري چې اروپا اتحادیه یا برطانیه یا امریکا هغوی ته باید ویزي ورکړي ځکه حقیقت نه غواړي ومنې دوی په حقیقت باندې سترګې پټې او په همدې نه ډارېږي که دسې موږ دا خو څوک چې بېخي سم نیمه یې افغانستان یا یو میلیون افغانان دې ته کوالیفای کېږي چې دا دوی دلته اسناد ورکول شي دوی دا خبره خلکو ته وایي چې مه راځي غیر قانوني خطر هم دی او موږ تاسو منو نو خصوصا برطانیه په دې باندې ډېره کلکه ولاړه ده خو برطانیه سره هم د حل لاره نشته خلک چې راشي افغانستان ته لېږلی نه شي که رواندا ته ولېږي رواندا قسم ستره محکمه کې بنده پاتې ده کېدای شي پنځه سوه زر بالته ولېږي درې سوه به ولېږي معلومه نه ده بیا نو په دې څلوېښت زره باندې به دوی څه کوي دلته هلته
دوی وبخه دوی راوندا ته په کوم هدف لېږي هلته برټانوي تابعیت او پناه ورته عملته ورکوي همدا امتیازات که همدسي شړي لکه بل ملک ته
همدسي شړي هلته رواندا سره ډیل کړی یو سلو شل میلیونه شاوخوا او د نفر په شپږ شپېته زره شاوخوا پاونډ دي چې هلته یې لېږي چې د رواندا حکومت د دوی د پناه غوښتلو هغه وګوري اپلیکیشن او دا اریزه وګوري دی په خاطر لګیچ خلک وډار کی تاسو دلته مرزه کرا تاسو موږ رواندا ته لګو تاسو موږ برتانیا کې پناه چانس نشته تاسو برتانیا کې نه سپاتې کېدئ نو دغه د دې ډیټرنس پالیسی دی هوستل پالیسی دی خلک په دغه پالیسان وای چې په دې انګلیش چینل باندې مرزه پراته کې دلته تاسو موږ دلته پاتې شئ که تاسو دلته راځئ تاسو دلته د پناه چانس نشته کومه سره دلته دا د رواندا برطانیا محکمو دا فیصله وکړه چې رواندا امن ترین ځای نه دی هلته هم جنګونه دي څو مخکې هلته یو وخت کې جنسایډ شوی و ډېر خلک وژل شوي وو او که امن ترینه مې دا غلطه خبره ده چې تاسو خپل مهاجرین خپل کډوال چې دلته تاسو سره راځي تاسو یې هلته ولېږي ځکه چې رواندا ته همده رواندا خپله درې لکه کډوال اوس لري د نورو ملکو د افریقایي ملکو هغه تقریبا شپږ زره مایله دلته نه لري دی په دې باندې خلک ډارې او تر اوسه پر چوک دار شوی نه دی رواندا په کیسه باندې خلک وایي توکل په خدای ګورو به ترې پنځه او یو زمونه قسمه نصیب خبرې وي
بله صحیح زه بل پښتنه به لرم خو زیاده سه پښتنه او
مې
فقیری صاحب نن ما پښتنه کوله اغه م کولی شي خپل نظر شریکی یو دا چې یو خو تاسو ذکر کړی چې د طالبانو د حاکمیت کې چې دا دوه کاله پوره شوې دي، 1 میلیون یا 1.5 میلیون خلک وتلي او په سلهاو زره نور لا هم منتظر دي چې هغه راووزي، خصوصا هغه دولتونو سره چې په 40 کاله کې خدمت او کار کړی او مشترک همکاري لرله. اما یو بله موضوع چې د بین المللي قوانینو د مخې نه د بشر د حقونو په چوکاټ کې ورته مسایده ده، هغه دا ده چې هلته مثلا ډېر تعداد کې مدني فعالان وایي د بیان ازادي نه لري، مذهبي ازادي پکې محدوده شوې ده، اقلیتونه د لویو ستونزو سره مخ دي، د قضا پروسه چې کله کېږي او څو چې محاکمه کېږي هغه ډېر علني نه دي، ډېرې صحرایي محکمې کېږي، ډېر خلک خپل حقوق مدني نشي ترلاسه کولی، ازادي مدني ازادیانې نه لري چې د ملګرو ملتونو د میثاق مطابقي. دا ټول شیونه د ملګرو ملتونو د حقوقي یا د میثاق سره دومره مساعد دي چې که یو څوک شکایت وکړي په بل ملک کې باید پناه واخلي، ځکه چې دا ټول شیونه په افغانستان کې داخل کې نه لري. بنان هر چا د پاره دا د یو پناه غوښتنو سند توجیه کیدلی شي چې هر څوک یو پناه وغواړي یو ایمیل ولیږي، ځکه چې موږ خبرونو کې کله اورو چې په میلیونونو خلک غواړي چې درخواست ورکړي، ځکه چې په افغانستان کې د ژوند ساحه ډېره تنګه شوې ده او یوازې هغه خلک چې د حاکمیت سره په فکر کې برابر دي یوازې هغوی دپاره د ژوند زمینه مساعده ده. یعنی دا یو لویه ستونزه نه ده په راتلونکو کلونو کې؟ فقیری صاحب ستاسو په نظر اول که یو لنډه تبصره راکړئ، بیا به پسرلی صاحب هم نظر ورکړي.
بله بله بله، یک مشکل کلان است، مسئله نقض حقوق بشر و همین شرایطی را که طالبا ایجاد کردن، نه تنها با اصول اعلامی حقوق جهانی حقوق بشر بلکه با چارتر ملل متحد با همش در تضاد مطلق قرار داره. یعنی همگی جهان میپذیره که افغان ها از حقوق اساسی خود محروم هستن، منتها بر پناهندگی باید شرایط خاص باشه. او شرایط در ماده اول کنوانسیون ژنو نوشته است که باید شخصی که درخواست پناهندگی میکنه ثابت بسازه که امنیتش و یا آزادیش به خاطر از قواعد سیاسیش یا به خاطر قواعد مذهبیش یا به خاطر نژادش در کشور خودش به خطر بوده. این حال کسی که شامل اینمی تعریف شده بتانه، او میتونه که درخواست بکنه برای پناهندگی. دیگه ای که در کشورهای زیاد است مثل افغانستان، البته در سطح افغانستانی، ولی کشورهای دیگه هم است که حقوق بشر شدیدن پامال میکنن، مثلا ایران در نظر بگیریم یا مثلا عربستان سعودی، خود پاکستان مثلا یا کشورهای دیگه، اونا هم در اونجا بشر به شدت نقص میشه، اما صرف در موارد خاص ای نقص حقوق بشر میتونه شرایط پناهندگی گیره به وجود بیاره. یک نفر مستحق پناهندگی بسازه و او شرایط در ماده اول کنوانسیون ژنو فرمول بندی شده که دولت ها به می فرمولا درخواست های پناهندگی رو می پرتن و به مورد تصمیم می گیرن. یک کمبار خوشباورانه خواهد بود اگر آدم بگوید که اینه در کشور ما بشر نقص می شد، ما آزادی بیان نداره، ما آزادی مثلا کارم و غیره ما دیگرها تعیین میکنم. ای فکر کنه که من حال مستحق پناهندگی هستم، نه اوتر در اوتر هم نیست، چون که شرایط
ولی با معذرت فقیر صاحب بمیره، چطور میتونه حکومت ها در اروپا مثلا تفکیک بکنه که کی واقعا پناهنده است و کی واقعا پناهندگی مستحق پناهندگی نیست؟ مثلا برای از این که تحقیقات امو رقمه که دول غربی میخواین در مورد افغانهای انفرادی گرفتنش خواهد افغانستان بسیار مشکل است. این حال چطوری اینا با کدام اساس یا معیار تفکیک میکنن که اینی کسی که آمده پناهندگی داده و دلایلی هم گفته که بخاطر که زیر تحت تعقیب است یا طالب است او قبول میشه یا نمیشه؟ یعنی معیار از این که امی حکومت ها قضاوت میکنن چی است؟
کسی که درخواست پناهندگی میکنم
بله.
بر اساس قوانین میگریشن اروپا خود از اون مسئولیت داره که گپ را که میگه ثابت بسازه، یعنی بار ثبوت به دوش دولت مثلا آلمان نیست، بلکه به دوش کسی است که در آلمان درخواست پناهندگی میکنه. یعنی او باید با خود اسناد داره، با خود دلایل کافی داشته باشه، مثلا حوادث شود داشته باشه که بتونه که ثابت کنه که واقعا زندگی ازی در افغانستان به خاطر یا قاید مذهبیش یا قاید سیاسیش یا مسئله نژادش مورد تهدید قرار داشته و همین تهدید باعث ازی شده که برای ایره پیشتر آقای پسرلای هم گفتن که مسئله شخصی است، یعنی نه یک نفر نمیتونه که با اتکا به شرایط عمومی که طالبا وضع کردن در افغانستان به وجود آوردن به او اساس بگه که من از اونت یک کشور آمدیم من مستحق پناهندگیستیم، بلکه خود از این باید ثابت کنه که در اون کشور که شرایط عمومیش هم همون رقم است شخصا خود از این مورد تعقیب مثلا طالبا قرار داشته و زندگیش تهدید می شده به خاطر کشور خود ترک کرده و آمده درخواست پناهندگی کرده. این همی مسئله بار ثبوت یک مسئله بسیار اساسی است. بسیاری وکلای مدافع در اروپا میگن که ظلم است سر پناهنده وقتی که پناهجو را آدم میگه که تو خودت ثابت کو که زندگیت در خطر بودم باید دولتی مسئولیت بگیره، ولی دولت ها هیچ وقت حاضر به پذیرش از این مسئولیت نشدن و این بار ثبوت به شانه های پناهجو سنگینی میکنن.
مننه پسرلی صاحب، تاسو خپل تبصره کول شی وکي او زه یو پوښتنه بلم وروستی لرم چې یو څلور دقیقې فکر کوم وخت لرو کې دې شي نظرم راکړه. دا چې تاسو خوم په خپل یو کتاب لیکل دی او د مهاجرت د خپل د پناه اخستلو قسمو په کې ډیره ښه دغه کړې ده، تصویر کړې ده چې څومره ستونزو باندې تاسو لندن ته لاړی بیا مو یو بهترین ژوند هلته جوړ کړو او هغه مشکلات هم چې په خپل سیمه کې وو هغه هم ذکر کړي. ستاسو په څیر مثلا د 2001 کال نه وروسته کې حساب کو تقریبا شپږ اووه میلیونه خلک د عیسایو د مخې نه د افغانستان نه وتلي دي، څوک په لارې دي، چا پناهندګي پیدا کړې ده او لا هم د سیلاب غوندې خلک روان دی او غواړي چې ووزي. دا خو ته ستاسو د یو مجرب کس په صفت او د یو فعال کس په صفت مشوره څه ده چې څه ډول که ستونزه لري څه ډول شروع کړي، څنګه لاړ شي؟ ځکه ډېر تعداد د یو ستونزې نه تښتېدل اما په همدې نیمه لاره کې هغوی زناورانو ته اړلي دي، هغوی وژل شوي دي، سرحدونو کې ویشتل شوي دي، د یو لوی مرګ ته یې کاندید کړی ځان. دوی ته ستاسو مشوره څه ده داسې خلکو ته؟
نه مشوره خلق تعلق ته وایم چې غیر قانوني لارو مننه راځي، خو زه بیا هم په دې پوهېږم اشنا صاحب چې قانوني لارې کمې دي نشته. مثلا برطانیا 5000 خلک مني، هغه یو لاټري ده، هغې ته درخواست نشي کړی. هغه به تا یو انتیار یا کومه د دوی کومه ایجنسي هغه به تا به اوته ریفر کوي چې دغه کس ضرورت لري پناه ته. نو زه د افغانانو په مسایلو پوهېږم، زه کله چې ته چې مه راځې یم پوهېږم چې هغه وایي چې ته خپل لاړې، موږ ته وایي چې مه راځه، دلته بدبختیان دي، دلته مشکلات دي. ته ډېر احتیاط سره که راځم په ډېر احتیاط سره په ډېر غور سره د قاچاقبرانو په خبرو باندې ډېر باور هم مه کوئ. مثلا دا اوس مې چې وویل چې غلغله کې په 12 کال کې په سلګونو افغانان پراته دي، مړ دي، څوک یې ستم نه دي پوښتنې. همدغسې یو ادرمه کتلې او ډاکومنټري او په الجزیره کې چې د وان په ښار کې ترکیه کې د ایران سره په سرحد یو غټه ادره جوړه شوې چې ټول پکې تنکي ځوانان افغانان ته همدغسې افغانان په سرحد کې شکنجه کېږي. نو زما خلکو ته دا هغه دی چې که کولی شي په قانوني لارو راشئ، مثلا د کار لپاره ویزه واخلئ یا د درس لپاره د سټوډنټ ویزا واخلي یا بل کوم لارې قانوني دي فامیل په لوکټ نه راځي، نو ډیره بخښي. او که تاسو کوم بل ملک موقم صحیح دی چې لار صحیح، مثلا سپین ته، ځینې خلک سپین ته یا برازیل ته موقم صحیح دی. نه برازیل ته نه ځم، امریکا ته ځم، نه سپین ته نه ځم، برتانیا ته ځم، چې هر ځل ته موقم صحیح دی هلته لاړ شي ژوند زندګي شروع کړي. برتانیا کې هم داسې نه ده چې ژوند آسان دی، ژوند سخت دی. او بل پاتې شو مخکې چې فکر سم تفصیل وکړو، مثلا دلته دا ده، برتانیا وایي چې ګوره افغانستان کې تاریخ موږ خلک دي که څه هم افغانستان مشکل موږ منو، موږ تاریخ موږ خلک دلته راوستل، موږ یو ډکی هیواد دی، موږ سره ریسورسز، موږ سره پیسې نشته، موږ خپل خلک په مشکلات کې دي. او خلک هم دلته ورته وایي چې ګوره انتخابات چې انتخابات کې دغه کومې پارتیانې چې د مهاجرینو خلاف دي، هغوی ته ډېر خلک رایه ورکوي او دغه کوم حکومتي پاچاله چې هغه بیا دېنه ډارېږي ګوندونه چې وګوره چې موږ مثلا دغه خلک د مهاجرینو د کډوالو په خلاف دا موږ ته مشکل سرګردي جوړېږي. نو د هغې د وجه نه حکومت هم دا اوس مثلا په برطانیه کې 6 میلیونه پاونډ د ورځې د هوټلو باندې مصرف کوي. کوم مهاجرین چې په هوټلو کې لکه 50,000 خلک دلته په انتظار دي چې هغوی په کیسو باندې فیصله وکړي.
دا ټول افغانان دي که نور خلک هم دي؟
دا نور خلک دي. یو لکه 50,000 خلک دي که تقریبا 10,000 به افغانان دي. دا نور د لسو هیوادو خلک دي یا ډېرو او پات څو دغه کوم افغانان چې د افغانستان نه راوستي 10,000 دي وکیو کړي په دې اول وختو کې هغه اوس 6,000 پراته دي. هغه من 1 میلیون پیسې مصرفې دي ورځي. او بل کوم معلومات چې ما واورېد دوی دغه پیسې خپل بودیجې نه په مصرفې دا هغه بودیجې ده چې غریب هیوادو ته ورکول. اوس مثلا په افغانستان په دوی مخکې شپږ یا اویا اتیا پرسنټ بودیجې ورکول هغه اوس یا شل پرسنټ ده ورکړي. نور په دغه مهاجرینو باندې دلته مصرفې او خلک راپارول دي. خو ته ګوره تاسو مشکلات لرئ تاسو په ژوند کې مثلا کریانه سي پرې کوي نرخونه جګ شوي دي. خو دا وګوره مهاجرین په هوټل کې پراته دي هغوی ته ډوډۍ ورکول کېږي کالي ورکول کېږي هغوی سره کومک مرسته هم کېږي. نو خصوصا په برطانیا کې اروپایي هیوادو کوم چې مالداره هیوادونه دي هلته ډېر خلک دي دي خپله د مهاجرت په خلاف راځي چې هغه زموږ ملکونه واړه دي تاسو د ملک مسؤلیت نه لري تاسو خپل ځان خپله غم وخوري. نو ځوان افغانان په دې باندې باید پوه شي چې که هم بشري حقوق ضروري دي او خلک
مننه په تشکر
ودیم یو
واخلری تشکر پسندم سپاس از شما و همچنان از جناب فقیه صاحب که در برنامه سهم گرفتن و معلومات را ارائه کردن. از هر دوی شما قلبا ممنون و از شنونده‌های عزیز خودم تشکر میکنیم که حوصله کردن ما را شنیدن و از طریق ستلایت ما را دیدن.
ملزم د پسرلی صاحب تاسو نو فقیه صاحب کورم ودان مننه چې موږ سره په دې بحث کې وی او د ټولو اوریدونکو د اوسیلې نه مننه چې پروګرام تم غوږ نیولې. موږ لکه شیبه کې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته ورو او هیله ده چې خبرونه واوري او خبرونه واوري.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین به خبرهای این ساعت. دیدبان حقوق بشر گفته است که آلمان و چند کشور غربی دیگر با وعده های خود مبنی بر تخلیه افغان های تحت تهدید طالبان از افغانستان عمل نکردند. پاتریسیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر خیرن در گزارش گفته است که با توجه به ادامه تهدیدهای طالبان در افغانستان بسیاری از فعالان و خبرنگاران افغان برای نجات خود مجبور شدند در مکانهای مخفی زندگی کنند. گاسمن گفته است که روند پیام‌های واتساپ افغان‌های گیرمانده که از ماه اگست سال 2021 از قندهار و یا کابل دریافت می‌کردند کند شده اما متوقف نشده است. او افزود که از شرافت خبرنگار پیشین فعال حقوق زنان و کارمند اداره انکشافی آلمان در 8 ماه گذشته پیام‌های ناامید کننده دریافت کرده است، زیرا به گفته گاسمن راه‌های رسیدن به امنیت برای او بسته شده است. در یک خبر دیگر، بر اساس اطلاعاتی که روز شنبه 19 ماه اگست برای نخستین بار توسط نشریه نیو سان بریوکر زیتونگ نشر شد، در نیمه اول سال جاری میلادی 7861 پناهجو از آلمان اخراج شدند که 659 تن آنان را افغانان تشکیل میدهند. این رقم 27% افزایش را در مقایسه با همین مدت در سال 2022 میلادی نشان میدهد. این در حالی است که افغان‌هایی که از جنگ در کشورشان فرار می‌کنند نه تنها در آلمان و سایر کشورهای اروپایی با مشکلات زیاد مواجه هستند، بلکه افغان‌هایی که با دشواری خود را به برزیل رساندند هم از این مشکلات مبرا نیستند. برزیل به شماری از افغان‌هایی که در 2 سال گذشته از افغانستان مهاجر شدند با دلایل بشردوستانه اجازه اقامت موقت داده است. سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده است که سیستم صحی افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه بوده و این امر باعث خواهد شد که 8 میلیون نفر از دسترسی به خدمات صحی محروم شوند. در این حال باشندگان ولایات مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند و گفتند که به همین دلایل با مشکلات جدی مواجه شدند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. منابع امنیتی پاکستان میگویند که کم از کم 11 کارگر در انفجار موتر بمب‌گذاری شده در وزیرستان شمالی ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته شدند. نهادهای امنیتی پاکستان هنوز در مورد این حادثه چیزی نگفتند، اما منابع امنیتی در منطقه و بخش دیوه صدای امریکا گفتند که این انفجار در شوال موتر را در منطقه نزدیک گلمیرکود هدف قرار داده است. تاکنون مسئولیت این انفجار را هیچ گروه به عهده نگرفتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه دو روز پس از آن که این کشور اعلام کرد که ایالات متحده موافقت خود را با مقامهای آلندی و دنمارکی برای تحویل جت‌های F-16 به نیروی هوایی اوکراین اعلام کرده است، وارد هلند شد. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان میشنوید.
بر اساس گزارش ها زلنسکی با مارک روت صدر اعظم هلند در پایگاه هوایی نظامی در شهر جنوبی ایندهوون ملاقات کرد. با آنکه موافقت ایالات متحده برای تحویل جت های جنگی F-16 ساخت امریکا به اوکراین به عنوان یک تقویت بزرگ برای کیف تلقی می شود، با آن هم این جت ها به زودی تأثیر بر جنگ تقریبا 18 ماهه نخواهد داشت. رهبر اوکراین یک روز قبل در سویدن با اولف کریسترسن صدر اعظم سویدن در مورد تولید احتمالی وسایل جنگی CV90 سویدن در اوکراین دیدار و گفتگو کرد.
ادامه خبرها. مقام‌های محلی گفتند که عملیات اطفائیه در تلاش خود روز یکشنبه برای مهار آتش‌سوزی گسترده در جزیره تنریف پس از وزش هوای بهتر موفق شد تا از تخریب خانه‌ها در این جزیره اسپانیا جلوگیری کند. آتش‌سوزی گسترده اواخر روز سه‌شنبه در یک منطقه کوهستانی رخ داد و به سرعت به بزرگترین جزیره از جزایر کناری سرایت کرد. این آتش سوزی تا کنون ساحه 70 کیلومتر را احتوا کرده و 20,800 جریب زمین یا کمی بیش از 4% از مساحت از جزایر تنریف را با آتش کشیده و بیش از 12,000 نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرده است. فرناندو کلاویخو رهبر جزایر کناری گفت علی‌رغم انتظار برای یک شب سخت، همه چیز بسیار بهتر از آنچه انتظار می رفت پیش رفت. آژانس فضایی روسیه روز یکشنبه گزارش داد سفینه فضایی لونا 25 روسیه پس از چرخش در مدار کنترل ناشده به سطح مهتاب سقوط کرد. در بیانیه آژانس آمده است این دستگاه در یک مدار غیر قابل پیش بینی حرکت کرده و در نتیجه برخورد با سطح ما از کار باز مانده است. در حالی که هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا برای حل دیپلماتیک معضل نایجیریا به این کشور سفر کرده است، حاکم نظامی جدید نایجر که در ماه جولای از طریق کودتای نظامی به قدرت رسید هشدار داده است که حمله بر این کشور آسان نخواهد بود. هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غرب آفریقا به نایجر سفر کرده تا قبل از تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی علیه حاکمان نظامی نایجر آخرین تلاش های خود را برای پیدا کردن راه حل دیپلماتیک به خرج بدهند. و تیم بانوان اسپانیا با نتیجه 1-0 قهرمان جام جهانی فوتبال بانوان شد. بازی نهایی میان تیم‌های اسپانیا و انگلستان امروز 20 آگوست در ورزشگاه فوتبال سیدنی استرالیا برگزار شد. جام جهانی فوتبال بانوان برای نخستین بار در سال 1991 برگزار شد و تا کنون ایالات متحده با 4 قهرمانی در صدر جدول این رقابت ها قرار دارد و این نخستین بار است که اسپانیا این جام را به دست آورده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
بله زمان اپ خبرونم تاسو اوریدل درنو اوریدونکو من د سپین خبری او یا رکو راس پرونم پم دیزی پای ترسیگی او نوی خبرونو اس بل پیلیگی چه حفیظ آصفی سب بای کور بای من تاسو نو اجازه اخلو تر بل وقتم پخته سپارو زه او عزیزه دا سیوالوان
شب روز شما بخیر.